کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري د تړن کوم. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. لوی څارنوالي له اوو ولایتونو څخه د فساد په تړاو د دوسیو د ارزونې خبره کوي، او دا به هم واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی د کورونا وایرس د اصلي سرچینې په اړه د پلټنې لپاره د چین ووهان ښار ته تللی. نو راپورنه هم لرو، خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو. اسد الله لودی نیوړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې نه دي ځنډیدلي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتل چې د ګڼګونې په ځایونو کې د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي، او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر کانګرس د تیر اونۍ یرغل وغانده. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې نن پرانستل شوې. دغه کې یو پروژه د اقینې اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتر په اوږدو د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي. دوه نورې پروژې د 1500 کیلو ولټه په ظرفیت د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف دغه پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. شاوخوا میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شوه چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې زندیدلې نه دي، بلکې دوی د زینو اړتیاو لپاره په خپلو منځیو غونډو بوخت دي. دغه دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته د خبره تر هغه راپور وروسته وکړه چې پکې ویل شوی وو ل درې ورځو راهیسې دواړه خواوې دوه کې مخامخ نه دي سره ناست. د ویل مخامخ لیدو کې د څو ورځو ځنډ طبيعي خبره ده، او په وینا یې دا دغه بهیر د درېدو په معنا نه دی.
مذاکرات کې ټول ته معلومه وي او دنیا کې چار چته مذاکرات کیږي، مګر تاسو نه وی چې هر ورځ مجالس وي. کله کله د ځینو موضوعاتو د خبرولو په خاطر باندې داخلي او خپلمنځي مجالس ته هم ضرورتونه پیښیږي.
د ملي مصالحې عالی شورا هم وایي چې خبرې نه دي ځنډیدلې، خو صرف له درې ورځو راهیسې مخامخ ناستې نه دي شوي. پرون رویټرز د دواړو خواوو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې خبرې ځنډیدلې، او مرکچان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بل ورته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنو دوه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. حنیف اتمر د سویډن د بهرنۍ چارو لو وزیر آن لیند سره ټلیفوني خبرو کې دا اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې دا وضعیت د سولې پایله لستونزو او جدي ننګونو سره مخ کولای شي. دواړو خواوو د خبريالانو او فعالانو د هدفي وژنو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودلې، او ښاغلی اتمر هیله څرګنده کړې چې سویډن له نورو هیوادونو سره په ګډه افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او اوربان په چارو کې همکاري وکړي. خاغلی اتمر پرون کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره هم ورته اندېښنې شریکې کړې وې. د لیدنې کتنې د افغان حکومت د هغې تګلارې یو برخه ده چې غواړي د سولې د خبرو د بریا لپاره د سیمې او نړۍ اجماع او نظرونه سره یو کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د ګڼګونې په ځایونو کې په ناسم او ړنده بڼه د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. دغه سازمان ویلي د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه کې د وسلو کارونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه وه، او ملکیان یې زیانمن کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون په یو راپور کې وویل دغلته د جګړې دواړو خواوو د ملکیانو هدف ګرځول رد کړي، خو دغه سازمان ویلي موثق اسناد موندلي چې منشوي وسلي او چاودیدونکو توکي کارول شوی دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ختیځ اروپا او مرکزی آسیا د څانګې مشر ماری سترادرز په یو اعلامیه کې ویلي ملکی کسان وژل شوی، کورنۍ بې ځایه شوی، او بشمیره کورونه ویجاړ شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو 13 بریدونه یې ارزولي چې حقوقي ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دوی څېړونکو د نومبر له 10 وروسته د نګورنو قرباغ سیمه له نږدې وکتله. له همدې نیټې وروسته دغلته د مسکو په منځګړیتوب اوربند نافذ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلې دی. خود د اساسو جرګې د هغې اقدام په اړه څه نه دی ویلي چې نوموړی یې پرون استهزا کړ. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خپور کړی چې د اساسو جرګې مشرې نانسي پلوسي د ټرمپ د استهزا په اړه رایګیري وروسته د دې جرګې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسون تورنوي. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شوی و. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لاسو څیړونکو د رسیدو خبره کوي او وایي چې دغه ډله به شاوخوا یو میاشت هلته پاتې شي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ د برښنا د لیږد او نوري فایبر د پروژو پرانستل د افغانستان او سیمې لپاره مهم ګڼي.
دا دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي.
لوی څارنوالي وایي د اوو ولایتونو څخه د کورونا ویروس سره د مبارزې اړوند پیسو په برخه کې د فساد دوسیې ارزوي، خو د افغانستان د روڼتیا سازمان د دې ارزونې پر شفافیت اندېښنه ښيي.
لوی څارنوالي او قضا خپلواکي نه لري، نو د دغه خپلواکي په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د پلټنې لپاره د چین ووهان ښار ته تللی. د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا راپور هم ستا او په دوه منې کې
یو نفر ستاسو تقریبا دغه سلور خزی دی، یو وشت زمن دی، تقریبا اته دی کنه هلورګان دی. دا په دې خاطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازه ما زما ډله ټپل لوی سی.
دا با پکور کلی که واوری ترسنگ دا زده رادیو و یونسف گرد اونیز پروگرام حمله رو واوری دو تایر از درپاک سن. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو پروژو په آنلاین پرانسته کې وویل چې دا پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دوړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف د دغو دریو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ورځ وبلله او ویل چې دا دواړه هیوادونو د کواول سیمه اونړی سره د اقتصادي نشلولتیا په برخه کې مهم اقدام دی. نور په دې راپور کې وري
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ، نوري فایبر او برښنا پروژو پرانستو وسو. د دغو دریو سترو پروژو د پرانستې په آنلاین ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د یادو پروژو په پرانستې سره به یو اربیا د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ هر اړخیز اړیکې پیاوړې او د اقتصادي ودې لامل بسي.
د دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. د ریل پټلۍ، اتصال، نوري فایبر او نوري سترې پروژې لکه پاکستان ته د برېښنا انتقال، هند او پاکستان ته د ګازو رسول او د اپټیک فایبر شبکې نشلولتیا به زموږ له جنوبي آسیا او د اروپا له لارې له نړۍ سره وصل کړي چې دا به زموږ د هیواد د ژر رشد لامل شي.
په دغه پروژو کې یو د اقینې اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتر اوږدوالي ریل پټلۍ ده چې د کار چارې تازه بشپړې شوي، بل د 1500 کیلو ولټه برېښنا ده چې له ترکمنستان او افغانستان ته لیږدول کیږي، او بل هم د نوري فایبر پروژه ده. د ریل پټلۍ په 1.5 میلیون ډالر بودیجه جوړه شوې چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې لوري یې لګښت پرې شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له ترکمنستان سره به تر دې وروسته د یو شمېر نورو هیوادونو په همکارۍ درې اړخیزې اړیکې پیل کړي، چې په خبره یې په دې سره به افغانستان او ترکمنستان د آسیا د مرکزي او مهمو اقتصادي هیوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل راغنده رول ولوبوي. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر بیردی محمدوف په دغه آنلاین پرانیست غونډه کې وویل چې د دغه سترو پروژو پرانیست د دواړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ جوړوي. ولسمشر محمدوف وویل چې د دغه شان اقتصادي پروژو د عملي کېدو د دوام لپاره نړیوال شرکتونه هڅه کوي چې د مالي مسولیتونو په اخیستو له دغه دواړو هیوادونو سره د نړیوالو همکارانو په توګه پاتې شي.
دا درې پروژې زموږ د ستراتیژیکو اړیکو د دوام لپاره مهم رول لوبوي. د دواړو هیوادونو او زموږ د خلکو لپاره به نوی نوی پروژې چې یو شمیر نور هیوادونو ته به هم زیات اهمیت ولري عملي رسي.
د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د دغو مهمو پروژو پرانیسته او ګټه اخیستنې ته سپارنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې افغانستان دا مهال د نړۍ د څو کمزورو او بې کیفیته انټرنیټ لرونکو هیوادونو په کتار کې دی. همدارنګه د برېښنا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ او کله چې وارداتي برېښنا پریسي د پلازمینې کابل په ګډون ګڼ شمېر ولایتونه په شپو شپو بې برېښنا وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په وو ولایتونو کې له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړو شویو پیسو کې د فساد دوسیې ورسېدلې دي. که څه هم لوی څارنوالي دا نه روښانوي چې په دې فساد کې ښکېل کسان څوک دي، خو ازادي راډیو ته رسېدلې معلومات ښیي چې څارنوالۍ ته په پیژندل شویو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې اوسني او پخواني والیان، مرستیالان او د عامې روغتیا رئیسان شامل دي. جزئیات په دې راپور کې اوري.
خوست، کندوز، لوګر، بامیان، دایکندی، پروان او بغلان هغه ولایتونه دي چې تازه د کورونا لپاره ځانګړي شوی او پیسو کې د شوی فساد دوسیه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته رسیدلې دي. دولوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا دوسیه د افغانستان د بازرس ادارې لخوا دوی ته سوال شوی او دوی یې پاره څېړنې پیل کړې دي.
قضایا تحت تحقیق و بررسی سارنوالی
اوس مهال دا دوسیه له درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزه د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي سارنوالی تر څېړنې لاندې دي. اړوند سارنوالی په مرکز او ولایتونو کې کمیټې ګمارلې چې په دې اړه د قانون پر وړاندې په ډیره چټکۍ سره څېړنې وکړي او له بشپړېدو وروسته به ټول جزئیات رسنیس شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي چې دوی ته په لیږل شویو دوسیو کې کوم کسان شامل دي، خو د افغانستان د بازرس ادارې د نن یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل څارنوالۍ ته په پیژندل شویو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې اوسني او پخواني والیان، مرستیالان او د عامې روغتیا رئیسان شامل دي. بلخوا د افغانستان د روڼتیا سازمان بیا له اداري فساد سره د افغان حکومت مبارزه نمایشي بولي. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلي ازادي راډیو ته وویل هغه دوسیه چې تر اوسه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی پایله یې معلومه نه ده.
همدغه راز لوی څارنوالۍ او قضا خپله خپلواکي نه لري، نو د دغه خپلواکي په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کیږي او په هغه ډول باندې چې باید د فساد سره پرته له سیاسي مسایلو په پام کې نیولو سره باید مبارزه وشي، هغه سم مبارزه نه ترسره کیږي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د تاسو مال د کورونا لپاره په ځانګړي شوی پیسو کې د فساد په تور ولستر نور پیژندل کیږي چې له دې وړاندې هم د بازرس ادارې د یو وزیر، څلور معینانو، اته والیانو او نور مسؤلانو په ګډون نږدې شپېته تنه د ادارې ته د فساد په تور پیژندلي وو. خو د نږدې څلور میاشتو له تېرېدو وروسته بیا هم لویه څارنوالۍ د کسانو د دوسیو د څېړنې او پایلې په اړه څه نه وایي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کور کلی او دغه راز نور کورنۍ او نړیوال راپورونه په همدې خبرونه کې اوري. خوس ورزو بیرته د افغانستان ولسمشر څرګندونه ته چې یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي چې د افغانانو په خوښه اوربند ومني. شغلی غنی د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د دریو ګډ پروژو د پرانیستې په مراسمو کې نن وویل چې د افغانستان د خلکو پر سولې او د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو اجماع کړی ده او په خبره یې طالبان باید د افغانانو د غوښتنه ومني. نور جزئیات زموږ د همکارۍ په دې راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ترکمنستان نه افغانستان ته د اقینه اندخوی د ریل پټلۍ، د برېښنا د لیږد او نوري فایبر د انتقال د پروژو په پرانیسته کې پر طالبانو یو ور بیا غږ وکړ چې د افغانستان خلکو پر سولې او د تاوتریخوالي په پای ته رسیدو اجماع کړي او دوی دې اوربند ومني.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې د افغان ولس نه بزول ولې زموږ ولس پر سولې اجماع کړي
او د تاوتریخوالي دوام د خلکو د دغه اجماع خلاف ده. دا به د دې لامل سي چې خلک مو په وړاندې له مخکې هم زیات ودرېږي، نو جنګ او وینه تویونه ودروي او اوربند ومني.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم د ولسمشر دغه څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته لیکلي چې د افغان ولس غوښتنه خپلواکي او له فساد او درغلیو نه پاک او اسلامي نظام دی. ښاغلی محمد نعیم وایي ولس دا څلوېښت کله خصوصا د شلو وروستني کلونه قرباني د همدې لپاره ورکړي او لا هم لګیا دي. د نوموړي په خبره هر کله چې د ولس دغه غوښتنه ترلاسه سوه ستونزه په خپله حلېږي. ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په بهیر کې د ترکمنستان د فعالې ونډې یادونه وکړه. هغه وویل چې ترکمنستان له 2013 کال را په دې خوا څو ځلې د دې غوښتونکو سوای چې د سولې یو دوره مذاکرات او قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه اشقابات کې وکړي. ولسمشر له افغانستان سره د ترکمنستان د علماو د افغان سولې اړوند د ناستې جوړولو په اړه له توافق هرکلی وکړ او وی ویل چې دا ناسته به د افغانستان د سولې بهیر لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات د جنوري په 15 نیټه پیل شوی او دا مهال دغه خبرو د اجنډا پر سر بحثونه روان دي. د اوربان اعلانول او د راتلونکو نظام څرنګوالی د سولې د دغه دورې مذاکراتو اصلي بحثونه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
زموږ خلاص د رادیو اوري د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلي څو دغلته د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي. لوږدي مودي راهیسې د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د دې څېړنو تمه کده. نور تفصیل د اجمل ان پراپور کوي.
د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هواد ووهان خار ته د نړیوالو متخصصانو یو ډله رسیدلې او تمه کیږي چې د چین په دې خار کې به شاوخوا یو میاشتې راکړي. دا همغه خار دی چې د 2009 میلادي کال په پای کې د لومړي ځل لپاره پکې د کرونا وایروس پیخي وموندل شوې. ریپورتونه وایي چې د کارپوهانو په دې ډله کې د امریکا، استرالیا، جرمني، جاپان، برتانیا، روسیې، هالند، قطر او ویتنام وګړي شامل دي. دوی به تر قرنټین لاندې شرایطو کې کار پیل کړي او له چینایي کارپوهانو سره به خپلې لومړنۍ غونډې د ویډیوي اړیکو له لارې پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټډروس اډهانوم ګبریسوس تیرونه د دې سفر د تنظیم په برخه کې پر اغلی ځن خوښيني خودلې و. هغه د جنوري په 15 نیټه ویل سره له دې چې ځینې کارپوهان له خپلو اصلي هیوادونو روان شوي، چینایي چارواکو تر اوسه د دې ساینس پوهانو لپاره جوازونه نه دي نهایي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هغه مهال په خپلو خبرو کې دا وویل چې چینایي چارواکو ته روښانه کړي چې دا ماموریت د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره لومړیتوب لري. ټډروس همدارنګ وویل چې دا نړیوال ساینسپوهان به چین کې پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د لومړي ځل لپاره د وایروس د انسان وجود ته لاره ومنده. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا په ووهان کې به په دې اړه څېړنې کیږي چې د کرونا وایروس په لومړنیو پیښو کې دا وایروس احتمالي سرچینه څه و. دا کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه ډېری اوازې شته. ځینې له دې اوازو پر دې احتمال راڅرخي چې دا وایروس به په لومړي ځل په اسمان څخه یا شاوپرک چې ورته وي هغې کې رامنځته شوی وي او بیا به انسانانو ته د یو بل ژبې له لارې چې د ووهان په مارکیټ کې د درملو او یا خوړو لپاره پلورل شوی و انتقال شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیه جیان د جنوري په 12 وویل د دواړو خواوو ترمنځ له سلام مشور وروسته چین د نړیوالو کارپوهانو دا سفر تایید کړی دی. ژاو دا یو داسې فرصت وباله چې پکې به نړیوال کارپوهان د چینایي کارپوهانو، روغتیایي متخصصانو او ساینسپوهانو سره د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه پر ساینسي همکاریو نظریات شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلې خبری غونډه کې خبريالانو ته دا وویل چې د دې وایروس د سرچینې په اړه پلټون کې خای ځینې نور هیوادونه مخ کیل او شامل شي. هغه وویل د دې وبا وضعیت کې پر لپسې بدلون سره هم مهاله د انسانانو پوهه د دې وایروس په اړه زیاتیږي او نوري مخکینه پیخي کشفیږي. د چین حکومت دا تیوري تبلیغي چې ګوندې دا وایروس له وارد شوو سمندري خوړو پیل شوی دی هغه څه چې نړیوالو ساینس پوهانو او ادارو په کلک رد کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
بیا هم پام دې نړیوال مسایلو کې تم کېجو د امریکا استازو جرګې لڅو ساعت بحثونو ورسته د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا لپاره رای ورکړي. پر ترامپ تور دی چې د جنوري پر شپږمه خپل پاریدلی پلویان پر کانګرس بریټ ته هڅولې دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت حمله بلل سوی ده. د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله استیزا کېږي. په دې اړه د اسد الله لودین پر راپور کې نور اورو.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ترامپ د دویم ځلی استیزال لپاره مثبت رای ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague has said, we must come together.
په جرګه کې 222 قانون جوړونکو د ترامپ سیاست د هو او 190 نورو د نه رای ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراتانو او 10 نورې د جمهوریت غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ لویان پکې ډیر دي د ترامپ د استیزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دادی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ترامپ د واک له پای ته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه تر سره نکړي. دا په دې معنا چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ترامپ له ټاکلي مودې مخکې له واک د لری کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوریت غوښتونکو د ترامپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ترامپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ترامپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوری پال پکې اکثریت دی هغه مهال پر ترامپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ترامپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ترامپ لری کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه یعنی راتلونکي چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالد ترامپ د واک یوازې یوه اونۍ پاتې ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو خبرونې پر ویب سایټ هم او ولولې او پر ژوندۍ بڼه یې واوري. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورځو غزنی ولایت چې شزی وای هغه شزی چې د کورنۍ نارینه غړي په جګړه کې وژل شوی دی له دولت څخه مرسته غواړي او دوی ته د کاري زمینی برابرولو په برخه کې د دولت توجه غواړي. په دې اړه له غزنی ولایت څخه زموږ همکار راپور ته پام کوي.
دا غزنی ګیرولس والی وسیدونکو زربخت شاوخوا 15 کلن ده. دا وای څلور اولادونه ورلغاړي دي. د دې په خبره تقریبا 3.5 کال وړاندې د جګړې پر مهال پر کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې میړه او دوی پیغلې لوڼې یو ځای وژل سوي دي. زربخت فریاد کوي او وایي دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. گلمکی هم کونډه ده. دا تقریبا 50 کلنه خو 9 کال وړاندې کونډه سوی ده. د دې په خبره چې زوی 2 کال وړاندې وسلوالو طالبانو د ګیلان ولسوالۍ پر لار په کمین کې وواژو او درې لی ورځې بیا په اندړو ولسوالۍ کې په جګړه کې 3 کال وړاندې ووژل سول. د څلورو واړو د پولیسو په لیکو کې دنده پر مخ وړه. دا له خپلې کورنۍ سره اوس په غزنی ښار کې د کرایې په کور کې ژوند کوي. ګلمکۍ وایي د کور څلور غړي په جګړو کې وژل سوي دي او اوس د بېوزلۍ له امله له ستونزو څخه کړېږي. دا وایي دولت خیریه موسسو او اړوندو ادارو ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
کومک نه کوي.
په غزنی کې ډیرای هغه کونډې میرمنې چې میړونه یې په جګړو کې وزل سوي خو اوس دومره څه نه لري چې په خپلو اولادونو یې وخوري. دوی وایي دولت هماغه ډول مرسته نه ورسره کوي څنګه چې په کار ده. څو ورځې وړاندې په غزنی کې تر 160 پورې کونډو او بېوزلو ښځو د دغه ولایت له مرستیالي والي حسین اندړې سره هم په دې اړه یو لیدنه کړې وه. دغه ښځو له هغې څخه غوښتي وو چې دولت دې د دوی د بچیانو د لوږې غم وخوري. دوی له ځایي چارواکو څخه د مرستې غوښتلو تر څنګ غواړي د کار زمینه ورته برابره کړي. د دوی په خبره غواړي د نورو خلکو له احتیاج خلاصي او پر خپلو پښو ودرېږي. د غزنی مرستیاله والي حسین اندړه وایي محلي ادارې ځینې وخت له دغه ښځو سره مرستې کړې او بیا هم په پام کې لري چې ورسره مرستې وکړي. اغلې اندړې ازادي راډیو ته وویل د ښاري ښځو لپاره د کار پروګرام نه لري ځکه د دې په خبره هغې لوستې دي او باید د دولت په چوکاټ کې کار وکړي. دې د کلیوالو ښځو په اړه زیاته کړه.
کلیوالي ښځې چې دوی سواد نه لري او اداراتو کې دوی لپاره د کار زمینه مساعد نه ده، راتلونکی کې موږ دا برنامه لرو، مګر دا په دې پورې تړلې ده چې دا خویندې په خپله څونه متحد دي او څونه علاقه لري چې کار وکړي او خودکفا سي.
حسین دړه وایي که ښځې اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي د ټولنې ستونزې به کمې سي. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې سلګونه داسې ښځې ژوند کوي چې میړونه او یا هم اولادونه یې په جګړو کې وژل سوي دي، خو دوی ته یې کره شمېره نه ده معلومه. لا دغه ښځو یو شمېرې په غزنی ښار کې خیرات ټولولو ته هم اړې سوي دي. د غزنی ځینې مدني فعالان وایي که دغه ښځو ته د کار زمینه برابره نه سي په ټولنه کې به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیات سي.
اوس به پکتیا ته ورسو چې یو شمېر ځوانان د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې جنګیږي. دوی د هغو کسانو پر ځای چې مسافر او یا هم په کاروبارونو او دندو بوختي د پیسو په مقابل کې ګمارل کېږي څو د مخالف لوري په وړاندې مورچلې وساتي او یا هم نوبتي پیرا وکړي. له دې ولایت څخه زما همکار دغه راپور چمتو کړی.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو پر سر پکې د قومونو او قبیلو ترمنځ شخړې له ډېر پخوا معمول دي. د منګلو او خروټو ترمنځ شخړه یوه له هغو ده چې له کلونو راهیسې روانه ده او تر دې مهاله پکې له دواړو لوریو لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ځمکه پر سر د قوم شخړه دواړو خواوو ته د درنو مالی او ځنی زیانونو د اوښتو سبب شوې ده، خو داسې کسان هم شته چې د شخړو ورته د کار فرصت برابر کړی. عابد هغه څوک دی چې د همدې جګړې په یوه لورو کې د جنګیالي دنده لري، خو لکه د نورو په څیر په نوبت او یا هم د خپلې کورنۍ په استازیتوب نه، بلکې د یوې داسې کورنۍ لپاره د پیسو په مقابل کې جنګیږي چې نارینه غړی په یوه بهرني هیواد کې په مزدورۍ بوخت دي. نوموړی ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې کوي.
دا پیرا دې ما د سړی نه نیولې ده، په ډیر زر روپۍ باندې مې نیولې ده. هغه سړی چې دا هغه په دوبۍ کې ده، نو دا پیرا چې دا موږ جنګ ته جنګ پیرې ته خیزو، دا پیرا را کوي خپلې پیرې مومي، خو خیر موږ ډیره چې دا مزدورۍ باندې نیسو دا پیرې.
خلیل رحمان بیا د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د اوږدې جګړې د یوې داسې کورنۍ غړی دی چې په خپله په نورو دندو مصروف دی او نشي کولی د دې جنګ لپاره د قومي نرخ او دود سره سم په خپل نوبت وخت د سیمې په ساتندویه مورچل کې تیر کړي او پره وکړي او بیا هم وخت نا وخت په رامنځته کېدونکي جنګ کې ورشریک شي. دای وای د پسیر مصروف او له هیواده بهر مسافر اړ دي چې د کلی او قابلیت جنگ ته د پیسو په مقابل کې جنگیالي ونیسي او خپل تشه ورډک کړي.
ما په الحال کور په کابل کې دا خپل پیرات دا په پیسو ورکړي دا ایمانه قدر ته وایم چې 15000 روپۍ هر میاس زور ته ورکوم او ما ته خپل حق را بسلې چې ته به دې دغه نه دی پاکوي یا به پیسې پرې کوي یا به خپل ورته راځي.
خو د پکتیا ځای چارواکي وایي د اوس مهال لپاره د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د دې ولایت د نرخ یا په بله اصطلاح د سیمه ییز عرف او عادتو له مخې اور بند کړی او د دې شخړې د اساسي حل په هڅه کې دي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل
د دواړو لورو نه د پکتیا د نرخ مطابق د اوربند توافق شوی دی. اوس موږ په دې لګیا یو چې هغه خلک چې هغه د پکتیا چې کوم نرخ دی هغه وټاکي، د هغې په رڼا کې به موږ انشاءالله نور مخکې ځو.
د کار روزګار نشټواله یو له غلاملونو شمیرل کیږي چې په پکتیا کې ځوانان داسې مرګونی او ځینې مهال ناقانونه دندو ته مټ ورکوي. که څه هم د شخړې د حل لپاره د پکتیا ځایي چارواکو، میشتو نورو قومونو او د ولسي جرګې د وکیلانو په ګډون ګڼو ډلو هڅې وکړې، خو لا یې هم د حل څرک نه لیدل کیږي او یا د جګړه له دواړو لوریو ځوانان، ماشومان او سپین ګیري اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په ټول ولایت کې 350 شخړې په نښه کړې چې دوه یې حل شوي، په ځینو یې کار روان باندې او ځینی هم همداسې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیو اوریدو سنو په کابل کې څلور بجې دېش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له اسد لال الدین څخه اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمه اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغه کې یو پروژه د اقینی اندخوی ترمنځ د 10 کیلومتره په اوږدو د ریل پټلۍ د چي د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي. دوه نورې پروژې د 500 کیلو ولټ په ظرفیت د برېښنا د لیږد او د نوري فایبر پروژې دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې زندیدلی نه دي، بلکې دوی د زینو اړتیاو لپاره په خپل منځي غونډو بوختي. د افغانستان د دولت پلاوی هم ورته څرګندونه کړې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنو دوه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. حنیف اتمر د سویډن د بهرنی چارو له وزیر سره د اندېښنې شریکې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د ګڼېګونې په ځایونو کې په ناسم او ړنده بڼه د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یو ویډیویي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلې دی، خو د استازو جرګې د هغې اقدام په اړه څه نه دی ویلي چې نوموړی یې پرون استیضا کړ. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکو د چین ووهان ښار ته رسیدلی چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي.
د ستنو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډونیس پروګرام لرو او تر څنګه کور کلی اونیس پروګرام هم اوریدلی سي. خو تر هغه دمه خبره د سپورت ل دګر نوی پرمختګونه وورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لوبو کې د ګډون لپاره متحد عربی اماراتو ته روان شو. ښاغلی راشد خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د استرالیا بیگ باش سیالۍ پریږي ترڅو د ایرلند په وړاندې د افغانستان له ملي ټیم سره مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نور لوبغاړي محمد نبی ساحل او مجیب زدران هم د افغانستان او ایرلند په لوبو کې د ګډون لپاره متحد عربی اماراتو ته تللي. د روان جون میاشتې په 28مه د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي لوب ډلو ترمنځ د 500 اوریزې سیالۍ په متحد عربی اماراتو کې کیږي. د رستم زمین د باسکټبال لوبډله د سمنګان ولایت د باسکټبال سیالیو اتلسوه. د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر حمید الله فیضی وایي چې دغه سیالۍ یو میاشت وړاندې د دغه ولایت په مرکز ایبخار کې د باسکټبال د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوی وي. د نوموړي په وینا نن د دغو سیالیو وروستۍ ورځ وه چې د رستم زمین او عامې روغتیا ټیمونو ترمنځ سیالۍ وسوې. رستم زمین لوبډلې د 150 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د عامر اختیا لوبډلې ته ماته ورکړه. په دغو سیالیو کې د سمنګان ولایت د باسکټبال منتخب لوبډلې ته 12 لوبغاړي انتخاب شول. او د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې سبا به د سویلي افریقا په وړاندې د کرکټ لوبډله اعلان کړي. د پاکستان د کرکټ د غوراوي بورډ غړي محمد وسیم ویلي دي دغه شل کس سیستم به له سلام او شروع وروسته او غوره سي. د پاکستان او سویلي افریقا کرکټ لوبډلې دوه ټیسټ او درې شل اوریزې لوبې کوي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې جون میاشتې په 26مه په پاکستان کې پیل او د فبروري تر 14مه دوام وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درندوستانو سلامونه مې ومني.
هغه ماشومان چې په ګډه کې چنجلري دوی له کوم سیستونو سره مخ کېدلی شي.
دا چنجلري د لوی استفراغ وکړ او جوش نه ته وړي راته کوم چې دا اوس د اعظم لاسې درو مې وایي چې بخي درې دا ونه سم فکر مخ کې هوا سر کې دونه اوس هغه ته درې چې بخي خلاص.
ولې د ماشومانو په ګډه کې چنجي پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحه د نه مراعات لکه پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن په همدې اکله خبرې کوو، له عامو خلکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چنجي هغه سی ستونزه ده چې کچیرې په وخت سره درملنه ونه شي کوچنی د مارک تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو، هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چنجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پایل کې د 15 کلنې مور نرګس خبري اورو، ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپل ماشومانو په ګډه کې د چنجیو پاکله رسره غېدلې دي.
زما د غایوان چې دا اوس د تبستر ده د غوایناس کې چنجی دي.
څه رقم آلات لري چې راس کې چنجی؟
څه رقم آلات سي استفراخ کړم
بل څنګه ونس پرسیدلې و؟
د خو چې خوراک نه خورځي نس پرسیدلې نس یې ما سکته دا اوس بخښ چنګ مونږ سوي.
څومره سره پازا به زه دومره په تکلیف د دې چنجي له لاسه؟
دا چنجي د لوی استفراغ وکړ او جوش نه ته وړي راته.
بیا اوس څنګه ده؟
اوس چې اوس د اعظم لاسې او دغه پچکاریګان ډاکټرانو شهر وکړي دا اوس دې بخي درو مې وایي چې بخي درې ده ونه سم فکر مخ کې.
چنجي له چی شنه ورته پیدا سول؟
چنجي نه فکر مخ چی شنه پیدا سول؟ دغه باندې وزن فکر
ماشومان دی پاک ساتل.
ماشومان وو پاک ساتل
د چنجي دواتي ورکه کنه. بیا نور پریز کوم شیان ور سره ورکه پریزانه؟
فریزانه خودوی دغه وریز نه دی، دغه پستی پخوا کم غواړه دغه ورکا د بیخي د خوراک په اتو نه خورم یا دوه قشقم په زور ور نه لري چی شي خورل.
څومره ډنګر سره وخت نه چیناس کی چونجی پیدا سول؟
ډیر ډنګر سول. هوا سر کې دونه وو زغت دوه درې ورځې په بیخي خلاص ده.
زیات ډنګر سول؟
هو زیات ډنګر سول.
مو مدینه ده
لکوب زیرا غلی
لکارت نه نه
په کور کې څومره شمن لري؟
په کور خالي ماشوم درم ده.
په دې څه ویډیو وس
سپین پیناټاک نه ورکم سپونه غو نه ورکم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پړسيږي او ډوډۍ نه خوري سمه بيشته سي.
درد ملري کله چې ناس کې چونجي پیدا
درد دی او درد پکې دی تکلیف هم پازای مو سره سوش پم دلته مو سره ډېر تکلیف کې ډېر زیات.
مثلا څه رقم تکلیف کې؟
خو تکلیف کې لکه شپې ټوله شپه زړې هم سي زړې زړې به اس خوب لري.
چې د خور جنین مزمنه څو بچی لري؟
15 بچی. خو ناله کې شنه سم درد کې چې وخت زر په واده چای جوړي ورنه کنه دا د زنه په ناله کې
چې وګي سی بیا نو ناس درد کې. اته ما شومان چې چې درودل ناس کې
د سدوا غټ جنا کې شمې وي منګه مناش مناش کې دوه ته تابلې درکو یا مو شربت درکو دو چنجي خطا کاونه دو درې وړه کوي ته متر سنه دی ورکړي.
څنګه دی بیا چنجي لري؟
100% لري. چې وخت سمري د خپلنه سپینلر نو خلاره زي دا په مخ کې چې بارګ دزي بارخ شي سپینې پیدا کیږي.
ښه
ورڅ شي کې دوتنه
اشتهای څنګه دی بیا؟
اشته ډیر زر وګي کېږي ډیر به کم اشته لک شیخ لري.
د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسف زای وایي چې که د ماشومانو په ګډه کې چنجي زیات شي د کانګو پر وخت له خولې څخه هم راوځي چې دا بیا ډیر خطرناک حالت دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې د ماشومانو په ګډه کې چنجي ولې او څنګه پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحه د نه مراعات لکه پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته، خصوصا په خاورو دوړو کې دا چنجي شته. کله چې موږ دغه د چنجو هګۍ د غذایی موادو سره اخلو، یعنی غذایی مواد نه پاکو او خوري، دا زی معده ته او د معدې نه زی مثلا کولمو ته او په کولمو کې بعضی آن دا وینی تا داخلیگی و بلاخره سوگو تزی او پا سوگو که دا حقا خپل مرحله تای کهی او بلاخره برترازی پا کلمو که او پا کلمو که دا دفاع پا فعال چنجی بدلیگی او مغده چه عمل تا تکسر کهی او زیادیگی او بلاخره سبب ته مشکلاتو کهی
بله تا سول مشکلاتی ادوانه وکره کرتو ایه چه کلم ماشوم نس که چنجی پیدا کهی دل کومو سیستون دو سر مخ
اول خدا دل دویتا منگا پرازیت وایو پا مجموع که طول چنجی پرازیتون دی پرازیتون حقا اجسام دی حقا حیه اجسام دی چو دوی د انسان حقا خواره چه ده اخری ده حقا نه استفاده کهی او پا دی ترتیب خصوصا پا ماشومانو که کلا چه ده چنجو تعداد دیر زیاد وی دوی پا خوارزوکی کمخونی او بالاخره پا زوف فانده مسابه ای او کلا کلا ده چنجو تعداد دوم رزیاد شد چه ده کلمو ده بندش سبب کیگی او دغه بندش بالاخره خبر ده ترسه ای چه ماشوم باید عملیات چه او ماشومان عملیاتیگی او ده عملیات نوروست تبیده چه ده چنجی ده اقوی ده کلمو نویستل کیگی او برت تلل کیگی چه دغه عملیات هم پا خپلا دیر خطرناک ده حتی باعث کیده شد چه ده ماشوم ده زایی کیدو سبب شد
که هم تاسو خپل خبر که اشاره وکړه که بیام را تو وایي چې څنګه په دې پوه سو چې ماشوم په نس کې چنجیان دي
په اوله مرحله کې کله چې لا چنجي ډېر زیات شوي نه وي په اوله مرحله کې ماشوم ته د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي مثلا ماشومان د نس له درد شکایت کوي بې اشتهایي لري بل دا ده چې کله کله دلبدي استفراغات ورته پیدا کیږي او هم دا ماشوم کم خونه کیږي او استاس تا روان وي د خوارزواکۍ خواته او که په وخت اقدام و نشی بیا هغه داده چه د ماشوم خیټه پړسیدلې ضعیفه او مشکلات هضمي پکې وي اکثرا استفراغات کې د نسل درد ډېر شکایت کوي او کله سبب د کامل بندش یا انسداد د امواو کېږي چې په هغه کې بیا توقف د ګاز او مواد غایطه منځته راځي یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجوله غازات نشي خارجېده شدید استفراغات لري او که جرایي مداخله ونشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کېږي
بله په ځینو کورنیو کې لیدل کېږي کله چې د ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا مخ سپونه ایسي سپین سپین سي بیا نو کورنۍ وایي چې دا چونجي لري آیا دا خبرې سمې دي
دا هم په هغه مقدم و اعراضو کې کیدای شي چې راشي په هغوی کې د اکثر غذایي موادو د کمبود سبب کیږي دغه سپلونه چې منځته راځي دا د اکثر ویټامینونو د کمبود له کبله دی
هغه ماشومان چې چونجي لري په کور کې کومې لومړنۍ مرستې له دوی سره وسي تر هغه چې ډاکتر ته رسیږي چې تر یو حده یې دا مشکل کم سي
مهمه خبره دا ده چې که چنجي کم وي د نظافت مراعت دی که چیرته موږ پاک اوبه او پاک خواړه خصوصا سبزیجات او ترکاری باب او همدا رقم میوې کله چې ماشومانو ته ورکوو او دا پاک پریمینځل شي یا پوست کړی شي او بیا ماشوم ته ورکړل شي او بل ماشوم ته د لاس د منځلو عادت ورکړل شي زه مطمئن یم چې اصلا په چنجو اخته کیدل ډیر کم تصادف کیږي خو بیا هم که تصادف شو نو مهمه خبر دا ده چې په نور نړۍ کې مخبوه دو هیوادونو کې ترجیحاً د نړۍ صحی سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دوه کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي که دوی چنجي لري که نه یې لري د همدې له خاطره که تاسو متوجه هستئ په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي او مندې او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لا د مکتب نه دي او پوهیږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي
بله شاید په کلیوالو سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانې نه یو څه واخلي ورکړي
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت دی خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوي حالت ښه نه دی منګه د خاورو خزلو سره سره کار لرو، نظافت ښه نه دی، زمونږ مثلا صحي اوبه نه لرو، صحي خوړو ته لاسرسی نه لرو، نو دا یو حتمی شی دی. خو کله کله داسې کیدای شي چې که چیرته ماشوم مثلا تعداد د چنجویو ډیر زیات وي، یعنی په کتلوي چې د نس په چنجو یا د کولمو په چنجو اخته وي، او موږ ورته هغه دوا ورکړو چې چنجي په کتلوي شکل ووژني، بیا خطر دغه انسداد زیاتیږي، ځکه چې په کتلوي شکل دغه چنجان وژل کیږي او هغوی د حرکت نه پاتې کیږي، په کولمو کې کتلات جوړوي چې کولمې بندوي. د دغه یو خطر موجود دی. خو که موږ منظما خپل ماشومان د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل د چا خبره ډیوارم کړو یا د چنجو دوا ورته ورکړو، بیا دغه د کتلوي چنجو خطر په خپله له منځه ځي.
بله، د چنجي یوازې ماشومان لري او که امکان لري چې لویان هم په دې آفت اخته شي؟
دا اصلا د حفظ الصحې د خرابوالي له کبله منځته راځي. غټان ډیر کم داسې تصادف کیږي چې هغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او وی خوري، یا مڼه پوست نه کوي او وی خوري، یا سبزیجات او سابه دوی اول پرې نه مینځي بیا یې وخوري. کنه مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتما په اول پرې مینځي بیا په دسترخوان کینی. نو د دې له خاطره په غټانو کې چانس کم دی. خو هغه غټان چې بې احتیاطه وي او مثلا په پټي کې شوتلې خوري، نو چانس د ده شته چې د نس په چنجو اخته شي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
قدر منه دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د آزاد ریډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
قانون واخله خبر نه کنه، یو نفر سره تقریبا یو وشت زمان دی، تقریبا اته دي کنه هې لورګان دي.
دغه کار کوم ټولنیز ستونزې جوړوي؟
نو په راتلونکي کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې، ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي، قاچاقبران به تي جوړي.
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو، نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې ولې ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. را سره اوسئ.
خواګو اوریدونکو، موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالم رقابتونو شاهدان یو. ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي، چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي، په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هره کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه، صرف باید د اولاد په ډېروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وای د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري. نوموړی زیاتوي،
قانون واخله خبره نه کنه، یو نفر سره تقریبا د هغه سلور خزې دي، یو وشت زمان دي، تقریبا اته دي کنه هې لورګان دي او وسم اولاد د اخره خزه روړی کنه او د نور دریدل دي د په دې خطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازم او زما ډله ټپل لوی سی او د خلکو جواب وایم او خلکو تم بس داسي وای او بلته وای چې لورګان ته نه کوي بلته دا چان لورګان کوي چې د اولادونو ډيري او بل داسي چې قوم د خلک زیات کی چې انده کې وکالت درې یا پچې ته درې چې درې چې پښتبانه پوروي زما الحمدلله ومه زمند او درې لورګان
اولاد الله جل جلاله نعمت دی خو سالمه روزنه او ښه پالنه د مور او پلار دنده ده نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد پر روزنه کوي نه په ډېر والی د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېر والی کې رقابت نه لري نوموړی زیاتوي
نه رقابت له مخې ماشومان نه راوړم زما شکر څلور اولاد دي درې ملران دي زوی ده ډېر هم نورماله ژوند ده داس دوه ماشومان دي درېم سم کې دي او درس وایي زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغسې ورو په ورو د څلورم ته لاړ شي نور هم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل وغه ده څنګه پرمختګ ده په ژوند کې و تربیت هم توجه لرم بېحده زیاته غواړم چې داسې ماشومان وي چې یو نفر افسوس وکړي چې والله واقعیت دا ښه کورنۍ ده څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي څومره ښه ناستا ولاړه خلکور کې بل چیرته خپلوانه کرا
همدارس په هنوای دی او سالم او خروزل شوی اولاد ټولنه ته وړاندې کول ډیر بهتر ګڼل کیږي لډیرو ناسالم او روزل شوی اولادونو څخه د ننګرهار ولایت اوسیدونکو صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په خیر روزلو کې رقابت وشي نه د اولاد په ډیرو راوړلو کې نو ما وړای زیاتوی
د ډیرو ماشومان راوړلو په ځای ټولنه ته دسي اولادونه وړاندې کی چې هم سالم یو هم سبا د جامع د وګو بار نشي دا به کوم افتخار نه کسړې لاس یا شل اولادونه هراوړي او سبا به په شرمېدل یا مثال هغه دسي کارونه کوي صحیح یو سالمه تربیه نشي ورکولې نو دا به رقابت کې کامیابی نه زما پنده به ناکامي دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین دا وي تربیه او صحت او جامو لباس ورته ته ورسېدل شي که اولادونه جدي راوړل سړې نشي کولې ټولو ته رسیدګي وکړي ټول یو رقم وو پالي ټول ته یو رقم روزنه ورکی نو پر اتلونکو کې دا ډیر مشکلات زیږي ځکه هغه به د پلار د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې را لویږي په کوڅه کې یا په بازار پیلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړیږي قاچاقبران به تی جوړیږي یا به مثال د پودر وې د پلونو لاندې نو دا ټول مشکلات دي سبب ټولنه مور سره مخ یو کورنۍ خو یاسي به مور سره گرفت
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډیر ماشومان راوړل څه حکم لري دینی عالم محمد شریف عمر دا سره تاغه کې دلای دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مرمنې په نکاح باندې واخلې یا غنجونې په نکاح باندې واخلې سي ډیر اولادونه راوړون کوي ځکه زه په تاسو باندې په ډیر اومد باندې افتخار کوم فخر کوم د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ یو مور پلار خپل اولادونه روزنه ته خاص پام وکړي د دې تعلیم ته د دې تربیه ته روزنه ته د دې باید پام وکړي او دا د رقابت لمخې د زیات اولادونو راوړل دا درست خبره نه ده چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دی خو تعلیم او تربیته به باید پام وکړي او ښوونه روزنې ته دې ته باید پام وکړي خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درست نه ده
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
زه احمد الله احمد چرساوی وسوای اوسیدونکو مو فرنګ کور مکریان کې په اندازه باندې ماشومان راوړي سمه تربیه ورکول سي د غلي باس غ ټول غ پیسې وکي او زیات ماشومان خنينو
زمانم نصفه نادر ده گرافیک ده دپارتمنت مسئله که عمل نده ځکه هم خپل شاید پستون جو کیوی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر روزنه ده نگانه یا هم ده هغه هغه چه ضروریات شاید چه پوره کول غواړي هغه شاید پوره نکړي ځکه د افغانستان اقتصادی وضعیت هم ښه نه ده په خاطر شاید سم رسیدگی هغه توانش کوله او ډیر ماشومان روز که عمل نده
زه وای د سونم د نور خپل اقتصاد ته لید خپل کورونه ته لید یو کار ده خلک دي چې مشکل لري هغه ماشومان زیات دي هغه اقتصادي عمل نه خراب ای بیا ماشوم راوړي هغه کار نه ده اقتصاد خي بیا هم کیږي مثال شي اقتصاد دي خي یا ماشومان کا لګي یا کډيري کیږي
عزتمنو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک د ماشومانو په ډیر راوړلو کې رقابت کوي، کورنۍ او ټولنې ته یې مشکلات څه دي، او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بولم.
که استاد دست پختونه مطرح کم چیزی نکورنه اشته چه دوی ده ماشومانو پا زیگون که البته ده ماشومانو پا دیر زیگون که ناسالم رقابت لری وای چه بسران زما لیور خزه لس اولاده لری زم باید لس اولاده را اوڑا ما یاده چه بده کورنه کم دست دود چه بوی چه یوی میرمنی لس اولاده یا اتا اولاده را اوڑا باید دابل ناوی چه رازی ده هم اتا اولاده لس اولاده و دیده نکم را نوری که بیای را اوڑی بیاده پی غرو سبب گرزی علت دلت صدا استاد ولی دست کیگی پا زین کورنه
علت خو یو علت خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي، سطح د سواد ضعیف ده، او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغسې ناسالم رقابتونه زیات شي. بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده، نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزش ورکړي نسبت ښځینه ته. ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد یې په کور کې پیدا شي، نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي که دا بل نارینه شي، هغه په دې ترتیب سره یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منظره شي.
استاد مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کیږي په دې کورنۍ کې، او د دې کورنۍ دود دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري. دغه جوړې ته څه پکار ده چې کوم قناعتونه کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانه وړو، کم ماشومان راوړو، خو په تربیه په روزنه او ښه؟
دا موضوع یو کلتوري مسله ده، او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي، زیات وخت نیسي، بیا هم اجتماعي تعلیم تربیې ته ضرورت لري.
دغه د ماشومانو ډېروالی، د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او ټولنې ته کومې ستونزې؟
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي نو مینه محبت تقسیمېږي، او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي کوچنی دی هغه ته توجه ډېریږي، دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي، او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي او د هغه سره په رقابت شروع کوي، او کله کله هفته د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي. بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده، په کورنۍ کې چې ستونزه ده نو که چیرې دغسې کورنۍ یو مشکل زیاتېږي نو د ټولنې ستونزه ده، ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي وروړي چې مثلا غلا کوي، لارې نیسي، جنګونه کوي، په زور د خلکو شیان اخلي، چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه.
استاد اوس راځو حل لارو ته چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې په روزنه په پالنه رستګي وکړي.
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي، او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي، کلتور تغییر پذیر دی خو لږ زره زمان ډېر نیسي. د دې دپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دی، وزارت اطلاعات و کلتور دی، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي، او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي، او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجمن رهنمای خانواده هغه بیا فعال کړي، او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې ور وښیي، او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې ده هغه مراعت شي، نو دا په خپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رینه شي.
ډېره مننه که استاد کور وده
جوړ اوسه مهربانی.
قدرمنو اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه ښې چارې.
ملنگانو